پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي دي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې په ګډون یو شمېر خیریه بنسټونو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرځېدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسال نبیزاده پر وژنې خواشیني څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو ستر محکمې خپور کړی ویل شوی دی چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دې کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوې، خو طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکړي. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس اسلامي شریعت بولی. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. شنبې ورځې دا برید پر یوې نهه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهور څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام حساب 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشې شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشې شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لری پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا سي وسو په کاختي او نیستي او ارڅ ډېر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو. چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی دی. په مخکې نظامو کې هم وله، خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بعضې بعضې درلودې بانګو کې، هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په دره سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچنۍ نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په دره سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نکچنه یو غی واده کله زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا غا چې واده دی، بیا یو ورځ مکه نه دروستلم. بیا چیرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست، باز ما را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانم راسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خوانه.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پرواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ بعد را سره کول چې چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی چې پلرګی را ته وخرسې وکړه بولم. زما سره داسې بعد نرې مې کوي، خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې، په سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخا خولو را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکی حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې دی ژوند کوي، وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړي دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دال لار نه ده ځکه چې دا خو د پنځه ورځې شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودېدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبې کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي. بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم. هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه. او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته فامیل اخیستی او خپل قصه یې وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو. دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته هم ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و اصلا آماده نه و. هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي حتماً په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لږ لږ چې خپل قصه یې وکړو دوی واده کیږي. اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي او که دوی حمل واخلي خونریزي ورته پیدا کیږي. ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي او دوی ډېر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدې ورکړي یا هغه وخت هم کیدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي. یعنی د فکری د دماغي موجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پوهیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم اوپالی. او دوی د اغل لحاظ دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کیدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د لامل نسی چې ماشومان پکې قربانی سي. او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی ځکه انسان کرامت لري. انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. انسان نو زکه دا ازین خلق چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا او اسلام دا کار جایز نه بولی او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا او اسلام سره ستره جفا د لار حق لري خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور پونومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر المسای هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر دی بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی ولور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وی نحن نرزقهم و ایاکم روزی منګه ورکو تاسو روزی منګه ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه دي فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونی او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه پاکل موږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
سلام او هرکلی له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس له تیر روان او راتلونکي لوب مخبرو خبرونه ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده لموږ سره پاتې شي. پیلې له دې کو استرالیا نه غوړي له افغانستان سره په مارچ میاشت کې درې ورځنۍ لوبې ولوبوي. هولې د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون پریکړه د سپورت او سیاست په جلاوالي د یو شمیر خلکو ټینګار. آیا اوس سپورت او سیاست سره بیل دي؟ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ د سوداګریزو سیالیو پیل او د فوټبال، ټینس او هاکی نړیوالي او سوداګریزي سیالۍ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګڼو نورو ورزشي پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به دلته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ پلان شوي وي. د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې له ښاغلي عصمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو نجونې او ښځې له لوړو زده کړو او په ناحکومتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبری آژانس ته په یوه استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشری حقونه سیاست نه دی. هغه وای دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو، کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستې دي. ریپورت فریده سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شل ورځې سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ ویش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیګ ویش په لیګ کې له ایډلیډ سترایکر سره لوبېږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 23 کلنې جګړې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 23 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شل ورځو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی سخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیګ ویش لیګ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، افتابلم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړای وای او خلک یې قانع کړای وای. د پان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوی، د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوی وای او نړیوال باید په دې قانع سوی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي،
موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاون نشي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندرې راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک جی آزادی راډیو ته په دې حقله ویلي دي.
روان پروسه خو البته د سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغوستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې نه بعد دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړېږي، دوی به خپلو کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کېني، هغې دغه پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان یعنی هدف دا چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش تر هغې نه بعد ایشیا کپ ته بیا ورلډ کپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او ورځ تر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزې سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.8 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړي، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونی دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالۍ په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2018 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفا نیوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوړه لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نور مخکخه ده او تر دې دمه خپل سلور لوبي پر لپسې ګټلې دي او هندستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوړه لوبغاړي سر له وسه په نخه او ځانګړي روزنه ورکړي. دا ونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم دومره و. لتا سی ټول مننه تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.